وعليكم السلام ديري من أنا مصطفى صديقي أريد أن كنت أزمال أخوة سلام. دا خبرونه تر نوه بجو دوام کوي چې د خبرونې په دویمه نیمه کې د ولسمشري چاکونو د وروستیو نتایجو پر اعلان ځانګړی بحث هم خپریږي. نن چهارشنبه ده، د سلوغیا د 23 د فبروري 19 په راپورونو کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشري انتخاباتو د نهایي پایلو تر اعلان وروسته د محمد اشرف غني تر څنګ عبدالله عبدالله هم د بریا اعلان کړی دی. پایل خبرونه کېږي. د امریکا ولسمشر ویلي طالبانو سره خبرې دوام لري او هغه له دې ډلې سره هوکړې ته د رسیدو یو فرصت ګوري. ولسمشر غني وایي د هیواد سیاسي شرایط نوې بڼه غوره کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر برخه کیږي. په پاکستان کې په ظاهره د ظاهري ګازو د لیک کېدو له کبله لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي طالبانو سره خبرې دوام لري او هغه له دې ډلې سره هوکړې ته د رسیدو یو فرصت ګوري. ښاغلی ټرمپ پرون واشنگټن ته نږدې په اندرو هوایي اډه کې خبرلانو ته وویل، موږ له طالبانو سره خبرې کوو او یوې هوکړې ته د رسیدو چانس سته. ټرمپ یو بیا خپلې پخوانۍ خبرې تکرار کړې چې اوس مهال امریکا په افغانستان کې د قانون د عملي کوونکي بنسټ په توګه کار کوي. هغه زیاته کړه، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو پلوی نه دی او نه غواړي میلیونونه کسان ووژل سي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې حساس پړاو ته رسېدلي او د راپورونو پر اساس د دوی ترمنځ هوکړه لاسلیک ته چمتو سوې ده. ولسمشر محمد اشرف غني وایي د هیواد سیاسي شرایط نوې بڼه غوره کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر یوه برخه کیږي. ښاغلی غني چې پرون یې په ټاکنو کې د خپل ټیم د بریا په اړه غونډه کې خبرې کولې وویل چې ژمن دی ټول افغانستان
ما قرار است با رفتار نامو
تکل سوی موش په غیر معمولی چلند جرأت صراحت او فکر سره یو نیوی سیاسي چاپریال ته ننوزو. اټکل دادې چې د افغانستان کثرت پالا او پیوړې ټولنه به طالبان جذب کړي دا بهیر د مذاکرو په نوم دی.
مذاکرات است.
ښاغلی غني ټینګار وکړ چې له طالبانو سره هر معامله به د خلکو له سترګو پټه نه پاتې کیږي. هغه طالبان یو بیا ټاکنو ته راوبلل او ورڅخه وی غوښتل چې د ټاکنو له لارې د قدرت د تمثیل هڅه وکړي. طالبان بیا په ټاکنو کې د محمد اشرف غني بریا د ولس په سترګو کې خاورې شیندل بللې دي. دوی په یوه اعلامیه کې ویلي، د جعلي ټاکنو په نتیجه کې د محمد اشرف غني بیا ټاکنه غیر قانوني او د سولې د رواني پروسې له محتوا سره په تضاد کې ده. د محمد اشرف غنی نږدې ټاکنیز د سیال عبدالله عبدالله د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا اعلان سوې نتیجه نه مني او د خپل ټیم د بریا اعلان یې کړی دی. ښاغلی عبدالله پرون ماښام د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په لنډه وینا کې وویل چې اعلان سوې پایله پر ولسواکۍ، کودتا او د خلکو له ارادې سره خیانت دی.
ټیم ثبات او همګرایي
درنو او بایومیټریک سو یو رایو لمخې د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو غټون کوي دی او موږ خپل بریا اعلانو. درغلی کون کې د افغانستان د تاریخ مختور دی. موږ ټول شموله حکومت تشکیلو. د ټاکنو کمیسیون بیا ویلي چې پریکړې د نافذه قوانینو پر وړاندې د خلکو د رایو پر بنسټ کړي دي. په افغانستان کې د ټاکنو پر سر نندرې نوې خبره نه ده. د 2014 د کال په ټاکونو کې دغه جنجالونه دومره اورده سول چې بل اخر د امریکا د بهرنیو چارو د وخت وزیر جان کری په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت تشکیل سو. د جنوبي اسیا د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا سفما د خبريال وی پانی پاړه د طالبان ورستې څرګندونې غندلې او د مدني فعالیتونو او د بیان د ازادي په مخالفت کې بللې دي. دغه بنسټ د افغانستان د څنګه مشر ضیا بومیا وایي طالبانو په وروستیو کې د رسنیو خلاف د ګواښ ژبه خپله کړې چې د پټوکو دا د اندېښنې وړ خبره ده. ښاغلی بومیا زیاتوي چې طالبان د رسنیو په وړاندې خپلو ګواښونو ته دوام ورکوي، دوی به یې په اړه نړیوالو بنسټونو ته شکایت وکړي. طالبانو دوه ورځې مخکې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې خبریال وی پاڼه د پردیو استخباراتو په مټ فعالیت کوي او د دوی په خبره چې مسؤلین یې کرایاسي جاسوسان دي. پاکستانی چرواکی وایي چې په کراچي ښار کې په ظاهره د ظاهري غازو د لیک کېدو له کبله لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي. د چرواکو په خبره دا وژون کې پیښه دوه ورځې مخکې ساحلي سیمه کومري کې سوې ده. هلته د غازو له لیک کېدو سره مهاله په سلګونو کسان په تنفسي سیستم کې د ستونزو او د سترګو د سوځېدو له کبله په روغتون کې بسترې شوي دي. لا هم د دغو زهري غازو د لیکېدو علت معلوم نه دی، خو چارواکي وایي دا پیښه چا له قصده او دوراني په نیت نه ده کړې. یو ځایي چارواکي فضل عزیزي د دې پیښه په اړه د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل،
دا غلقه غزمنه شوې ده په دې کې د اتوار یا د یکشنبې او د ګل په منځنۍ شپه کې دلته یو ګیس دی چې تر اوسه پورې د دغه ګیس لا پخلی نه دی شوی. دوه شپې دوه ورځې په دې باندې تېرې شوې چې چارواکو لا تر اوسه پورې دا ونه ویل چې دا کوم ډول ګیس دی، کوم رقم ګیس دی او د چېرته نه راوتی دی.
د پاکستان د بیړنیو خدماتو د ادارې یوې چارواکي سیمین جمالی ویلي، ناروغانو ته تنفسي ستونزې پیدا سوې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پاکستان د روغتیايي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې تر اوسه د 1450 کسانو درملنه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل د اوږدې مودې همکار ولادیسلاف سورکوف له دندې لری کړ. سورکوف د اوکراین په ختیځ کې د کیف او بلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې په خبرو کې د روسیې د هیات مشري کوله. له اونۍ را په دې خوا داسې باسونه و چې سورکوف د کیف په وړاندې د کرملین د پالیسي د بدلون له کبله له دندې لرې کیږي. په دې اړه فرمان پرون د کرملین په ویب سایټ کې خپور شو چې سمدلاسه د اجرا وړ دی. د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې دوو عالی رتبه چارواکو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پر تازه زیاتوالي اندېښنه وښوده. دغه جګړه پر لومړۍ کرښه پراته هغه ښارګوټي کې زیاته سوې چې د جګړې ښکېل خواوو په نومبر میاشت کې ورڅخه خپل ځواکونه ایستلي وو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د دفتر رئیس ایدی راما او سرمنشي توماس ګریمینجر وویل دوی د اوکراین په ختیځ کې د تلفاتو پر راپورونو خواشینی دي. د پرونیو راپورونو له مخې دوی له ښکېلو اړخونو د زغم او د وروستي اوربند د رعایت غوښتنه کړې ده. پر دغه اوربند په ډسمبر میاشت کې په پاریس کې موافقه سوې وه. اوکراینی ځواکونو او روس پلو بلتون غوښتونکو پرون هم پر یوه او بل د خونړۍ جګړې تور پورې کړ. د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې له کبله تر 1300 زیات کسان وژل سوي او 1.5 میلیون نور له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. اته بجې او اووه دقیقې سوې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشر انتخاباتو نهایي پایلې اعلان کړې. تر دغه اعلان وروسته ولسمشر غنی وویل،
نن د ملي وحدت ورځ ده، د اتفاق او همغږي ورځ ده.
خو د ولسمشر بل مخکښ کاندید عبدالله عبدالله بیا د خپلې انتخاباتي ډلې د بریا او د جلا حکومت د تشکیل اعلان وکړ.
با پیروزی خدا اعلان میکنه ما حکومت همشموله تشکیل میتیم.
لایو تحلیلګر څخه مې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې ولې ټاکنې له جنجالونو سره ملي وي؟
مثلا د امنیت نشتون دی، د بودیجې نشتون دی، یاد ده چې بودیجې د بهرنیانو له خوا هم ملیږي او په خپل وخت نه رسیږي.
په بهرني موضوعاتو کې اورئ چې د بې پولي خبریالانو ټولنې په پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو پر لګول شوي محدودیت انتقاد کړی دی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو نتایجو په اړه ځانګړی بحث خپریږي. خبرونه د سر موضوع راخلو. محمد اشرف غنی په ولسمشری ټاکونو کې خپل بریا د جمهوریت بریا یاد کړه او په دولت کې د بیلابیلو خواو د ګډون ډاډ ورکړ. ټغلی غنی د خپل پلاویانو یوې غونډې ته وویل، د طالبانو سره سوله او د بیوزلی د ټغر ټولولې د کارونو په سر کې دي. د محمد اشرف غنی ټاکنیز سیال عبدالله عبدالله بیا د ولسمشری ټاکونو پایلې ناقانونه بللې او د خپل ټیم د بریا اعلان کړی دی. تفصیل له اسد الله لودین څخه اوري.
جمهوریت په پښتو کې ولسواکي ده، نن ولس بریالی سو، مبارک دی ولس.
د افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له دې وروسته هیڅ چاته د رقیب په سترګ نه ګوري او له ولس سره په ګډه دولت جوړوي. ښاغلی غنی په ټاکنو کې د د بریا تر اعلان وروسته پرون ماښام په ارګ کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل، په خوا بریا په تورو ګټل کېده خو اوس په ټاکنو. نوموړي وویل پر اتلونکو ورځو کې د خپل دولت اساسي کرخي له خلکو سره شریکوي او ټینګار وکړ چې ټیم یې د ویش پر ځای د ګډ تصمیم تګلاره غوره کوي.
هیڅ چاته دا ټیم بد رد نه دی ویلي، هیڅ پول موږ نه دالو زوله، ځکه ټول افغانستان موږ لست. نن انتخابات خلاص شوی، نن د ملي وحدت ورځ ده، د اتفاق او همغږي ورځ ده. بر همه صدا میکنم که لحظه رقابت ها و عریف بودن ها پایان میافت. لحظه امروز لازه اشتراک است.
محمد اشرف غنی له طالبانو سره سوله او د بیوزلۍ د کچې راکمول د خپل دولت لمړنی کارونه وبلل او ویل چې د ولس په هر درد کې بزان شریک غنی. ټاکنو کمیسون له نږدې 15 میاشتې انتظار وروسته پرون د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې چې لمخې محمد اشرف غنی د 50.4% رایو په ګټلو منتخب ولسمشر اعلان شو. تر محمد اشرف غنی وروسته ډېر رای عبدالله عبدالله او بیا ګلبدین حکمتیار ولیدی. په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی نږدې سیال عبدالله عبدالله بیا د کمیسون لخوا اعلان شوې پایلې پر ولسواکۍ کودتا بولی او د خپل ټیم د بریا خبره کوي.
نتیجې را کې امروز اعلان کردن کې نتیجې دزدی انتخابات
د وای کومه پایله چې دوی نن اعلان کړه د ټاکنو د غلا پایله ده. پر ولسواکۍ کودتا او د خلکو له ارادې سره خیانت وو. موږ دا نتیجه له بنسټ او ریښې نه ناقانونه بولو. د رڼو او بایومیټریک شو رایو له مخې د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو ګټون کیدی او موږ خپل بریا اعلانوو. موږ ټول شموله حکومت جوړوو. محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله دواړو په ټاکنو کې د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو له ګډونه مننه وکړه. ښاغلی غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې دوی د هم د وسلې پر ځای د ټاکنو له لارې قدرت تمثیل کړي. د ټاکنو کمیسون لخوا د پایلو اعلان په ظاهره د خلکو انتظار پای ته ورسوه، خو دې خبرې له خلکو سره د احتمالي ګډوډۍ او ناندریو ویره پیدا کړې چې عبدالله عبدالله هم ځان بریالی اعلان او د حکومت د جوړېدو خبره یې کړې ده. بل ورته طالبانو په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی بریا د ولس په سترګو کې خاورې شیندل بللې دي. دوی په یوه خبر پاڼې کې ویلي د جالی ټاکنو په نتیجه کې د محمد اشرف غنی بیا ټاکنه غیر قانوني او د سولې د رواني پروسې له محتوا سره په تضاد کې ده.
ومردل چې محمد اشرف غنی په ولسمشري ټاکنو کې خپل بریا د جمهوریت بریا بللې ده، خو د هغه عمده سیال عبدالله عبدالله بیا د ولسمشري ټاکنو پایلې ناقانونه بللې او د خپل ټیم د بریا اعلان کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له نږدې 15 میاشتې انتظار وروسته پرون د ولسمشري انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړې. شیبه مخکې مې په کابل کې د سیاسي مسایلو له تحلیلګر محمد شفیق امین څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د وروستیو پایلو له اعلان سره آیا انتخاباتي کړکیچ پای ته ورسید که په حقیقت کې بل کړکیچ ورسره پیل شو؟
هغه رقیب ټیمونه د ولسمشر اشرف غنی هڅه کوي چې کړکیچ خلق کړي، اما په ټوله کې انتخابات په داسې شکل باندې ترسره شوي دي چې هغه قانوني پړاوونه یې طی کړي دي. انتخاباتو کمیسیون او د شکایاتو کمیسیون په اوږد مهال کې هغه مسایل ټول وڅېړل، کوم چې ورباندې اعتراض و ورباندې نیوکې وې. او رقیبو ټیمونو دپاره د نیوکې او د اعتراض په پاتې نه دي، اما زه فکر کوم چې یو تعداد ټیمونه په دې لټه کې دي چې واک دپاره یو څه لاره پیدا کړي، واک غوښتنې دپاره یو څه منطق پیدا کړي. په دې خاطر شاید دوی د بحران د خلق کولو هڅه وکړي، اما هیڅ قانوني توجیه نه لري او د ولس له غوښتنې سره سمه نه ده. په ټوله کې هغه سیاسي فرهنګ چې بعد حاکم وي د انتخاباتو په فضا باندې او د ولسواکۍ غوښتنه ده، لاغی سره د دوی غوښتنه هیڅ اړخ نه لګوي.
بل امین صاحب، په نورو هیوادونو کې چې کله یو کس بریالی اعلان کیږي نورې رقیبې ډلې هغه ته مبارکي ورکوي او دغه نتیجې مني. په افغانستان کې ولې کلونو راهیسې همیشه د انتخاباتو پر سر جنجالونه کیږي او کله کله د جنجالونو چې د څو میاشتې دغه سپسې غزیږي؟
زه فکر کوم چې عمده دلیل یې په افغانستان کې پسپاتې یا وروسته پاتې سیاسي فرهنګ دی. تر اوسه پورې هغه ډلې او ټپلې او هغه سیاسي شخصیتونه چې په ټاکنو کې ګډون کوي غښتلی باور نه لري چې باید په کومو اصولو باندې په ټاکنو کې ګډون وکړي او په کومو اصولو ته باید تن ورکړي. بله مسله دا ده چې په دې شک نشته چې ټاکنې په افغانستان کې له ستونزو سره مل دي. دلته امنیت نشته، دی د انتخاباتو مشروعیت تر یو لړ پوښتنو لاندې راځي. اما کومې ټاکنې چې ترسره شوې ټول قانوني پړاوونه یې طی کړي. شکایتو کمیسیون شکایتونه وارزول او دغه رقیبې ډلې ټپلې خپل شکایتونه د شکایتو په کمیسیون کې درج کړل. دا په همدې معنا ده چې دوی د شکایتو د کمیسیون پرېکړو ته امیدواره وو او هیله یې درلوده او د هغوی د په قانونیت باندې ډاډ درلوده. اوس کله چې پایلې اعلانېږي پایلې نه مني، فقط یوازینی مسله دا ده چې دوی ولسواکۍ ته ژمن نه دي او هغه سیاسي فرهنګ چې باید په ولسواکۍ کې حاکم وي هغې ته ژمن نه دي.
بل امین صاحب، د ټاکنو پر خپلواک کمیسیون هم انتقادونه کړي چې له هماغه پایله نه دی توانېدلی چې ټاکنیز مهال ویش مراعات کړي. څومره پر ځای ده دغه نیوکه؟
ګوري، دغه نیوکه تر وحده پورې پر ځای ده، ځکه چې د ټاکنو کمیسیون د مهال ویش تابع دی او د قانون سره سم باید په خپل وخت کې رسیدگی کړي و انتخاباتي چارو ته. اما په افغانستان کې یو لړ ستونزې شته دي چې ټول نهادونه پرې کې ښکیل دي او نشي کولای چې لاغوی نه راوځي. مثلا د امنیت نشتون دی، د بودیجې نشتون دی، یاد ده چې بودیجې د بهرنیانو له خوا تمویلیږي او په خپل وخت نه رسیږي. دغه مسایلو ته په کتو سره کېدای شي ځان رامنځته سي، اما مهمه دا ده چې په انتخاباتو په مسایلو باندې باید قانون حاکم وي. زه فکر کوم چې له قانون سره سم ټاکنې ترسره شوي دي. شکایتونه چې کوم رامنځته شي او هغه شکایتونه هم د شکایتو د کمیسیون لخوا د قانون سره سم څېړل شوي دي و هیڅ د اعتراض لپاره او د نیوکې لپاره او د ټاکلو د نه منلو لپاره غیر له دې نه چې د قدرت غوښتنې یو غیر منطقي او غیر قانوني غوښتنه وي نور څه نه دي پاتې. زه فکر کوم
په کابل کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین و چې د ولسمشری انتخاباتو د وروستیو پایلو د اعلان او تر هغه وروسته د احتمالي کړکیچ په اړه سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار اته بجې او شپاړس دقیقې سوې. له صفي الله ستانکزي نه به واورو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو په اعلان تمرکز کړی او لیکلي دي چې له 15 میاشتو ځنډ وروسته اشرف غنی د ټاکنو ګټونکی اعلان شو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې ښاغلی غنی 15.4% رای خپلې کړې. د ولسمشرۍ ټاکنې د 1999 کال د میزان په شپږمه وشوې. دا د ولسمشر په توګه د اشرف غنی دویم ځل بریا ده. د نیویارک ټایمز په لیکنه د سې شنبې ورځې پایله فوراً مخالفو کاندیدانو رد کړه. هغوی د امریکا او طالبانو د فقیه درشل کې دی وبل سیاسي کرکیچ پاړه هم خبرداري ورکړ. نیویارک ټایمز لیکلی د اشرف غنی اصلي سیال عبد الله د ټاکنو خپل کمیسیون تورنوي چې د ولسمشر غنی په ګټه کار کړي. کمیسیون بیا د پایلو د اعلان پر وخت ویل چې په مستقلانه توګه خپل کار مخته وړي. د عبد الله انتخاباتي ډلې او متحدینو تیرونه هم ویلي چې که د انتخاباتو نتیجه د دوی قناعت او رضایت حاصل نکړي موازي حکومت برامنځته کړي. تازه د دې ډلې ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویل چې دوی د ټاکنو پایله نه مني. د اشرف غنی ټیم بیا د پایلو اعلان هرکلی وکړ او یو مشر سارون کې داوود سلطان زوی ازادي راډیو ته ویل چې هیڅ څوک باید ګډوډي جوړ نه کړي. په دوام کې راغلی چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو پایله د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې په خاطر چې نهایي کېدو ته نږدې وه څو میاشتې بې برخلیکه پاتې شوه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو په اعلان یو مقاله لیکلې ده. اوسنی ولسمشر اشرف غنی د دویم ځل لپاره د افغانستان جمهور رئیس وټاکل شو. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی اشرف غنی داسې وخت ټاکنې وګټلې چې د ټاکنو د پایلو اعلان نږدې 15 میاشتې وخت ونیو. په مقاله کې راغلی د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو پایله د څو میاشتو سیاسي ګډوډیو په دوام اعلان شوه. انتخاباتي ټیمونو له هغې ډلې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د انتخاباتو پایلې نه دي منلې او له درغلیو ډکې یادې کړې. د واشنگتن پوسټ مقاله کې د انتخاباتو د پایلو اعلان د سولې له خبرو سره هم تړل شوی. د لیکوال په باور د ټاکنو دغه پایلې یوازې څو ورځې وروسته له هغه اعلان شوې چې د امریکا او طالبانو مرکچیانو د سولې د یو تړون د نهایي کېدو خبره وکړه چې تمه کیږي د همدې میاشتې په پای کې لاسلیک کړي. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په دې باندې مقاله لیکلي چې پنټاګان په افغانستان کې د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي کمښت څاري. د ورځپاڼې په لیکنه تمه کیږي چې د تاوتریخوالي د کمښت ورځنۍ پروسه له راتلونکې اونۍ پیل شي. په مقاله کې راغلي چې د امریکا له اعلان سره سره طالبانو په افغان پوځیانو خپل بریدونو ته زور ورکړی. تمه کیږي چې د تاوتریخوالي کمښت د فبروري له 2 پیل شي. واشنگتن اگزامینر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستیال عبدالسلام حنفي په حواله هم لیکلي چې ل امریکا سره د دې ډلې د تړون پلاسلیک سره متحده ایالاتونه د طالبانو 15,000 بندیان خوشی کوي. د حنفي په حواله دا هم راغلی چې زرتنه بندیان به د طالبانو لخوا هم آزاد شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی تر راتلونکو 15 ورځو د تاوتریخوالي د کمولو مرحله پیل سي. د دې وزارت سرپرست وایي تر راتلونکو 15 ورځو پورې د تاوتریخوالي د کمولو مرحله چې د امریکا او طالبانو له خوا باندې موافقه شوی ده پیلېږي. خاطر پردې او نور تفصیل.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندربدی سه شنبه پورس په کابل کې وی غونډه ته ویل ټاکل شوی تر راتلونکو 15 ورځو پورې د تاوتریخوالي د کمولو مرحله پیل شي. هغه وایي
قرار است تا 5 روز آینده ټاکل شوی تر راتلونکو 15 ورځو پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړه په اساس د تاوتریخوالي د کمښت د پیلېدو مرحله پیل شي. تاوتریخوالی راکمېدل چې طالبان ورته آماده شوي د دې ښکارندویي کوي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مبارزه برحق ده.
افغانستان و دایې نیروهای امنیتي او دفاعي کشور است.
ښاغلی اندرابي دغه څرګندونې په کابل کې د ولایتونو امنیه قومندانانو په یو ورځني ورکشاپ کې وکړې. نوموړي ویلي طالبانو ژمنه کړې چې د تاوتریخوالي د کمولو په مرحله کې به انتحاري حملې، بمي چاودنې او توغندیز بریدونه نه کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر په خبره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو برحق مبارزې طالبان دې ته اړ کړې چې تاوتریخوالی راکم کړي. مسعود اندرابي وایي که طالبان د تاوتریخوالي د راکمېدو د مرحلې په وخت کې بیا هم بریدونه وکړي، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به یې بې جواب پرې نه کړي.
نیروهای دفاعي او امنیتي
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه پوره چمتواله لري چې د خپل هواد له ګډ ګډ څخه دفاع وکړي. د دفاع ترڅنګ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د سولې ټولو هوکړلیکونو ته ژمن او متحد دي.
د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په هر حالت کې د خپل خاورې دفاع لپاره چمتووالی لري. له دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي و له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو هوکړه هیله بښونکې ده، خو له خطره خالي هم نه ده. خو نن سه شنبه د افغان ولسمشر وین صدیق صدیقي وی خبري غونډې ته وویل چې له امریکا سره د تاوتریخوالي د راکمېدو په وی طرحې کار پیل کړی چې ژر به وروستی شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د سولې په تړاو بل راپور دا دی چې د افغانستان حکومت او امریکایي ځواکونه دواړه د تاوتریخوالي پر کمېدو کار کوي. جمهور ریاست وایي چې پر دې تګلارې کار روان دی او په نږدې راتلونکي کې به یې جزئیات اعلان شي. د جمهور ریاست په حواله د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه د امریکایي ځواکونو د وتلو په معنا نه ده. دیوا نادر په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې د احتمالي لاسلیک په نږدې کېدو سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل لپاره هڅې هم چټکې شوې دي. د افغانستان ولسمشر مانی وایي چې افغان حکومت امریکا سره په ګډه د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې په یوې تګلارې کار کوي. د ولسمشر مانی ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې تګلاره کار پیل شوی دی.
در حال حاضر نیروهای امنیتي او دفاعي افغانستان یک جامعه
د محل افغان امنیتي او دفاعي کونه امریکایي ځواکونو سره په جزئیاتو کار کوي. هغه غونډه چې په ارګ کې جوړه شوې وه او د قلوردو قومندانانو په کې برخه درلوده، اساسي بحث د تاوتریخوالي د دورې د ورځو د کمالي په عملي اقدامات و.
د جمهور ریاست ویان زیاتوي حکومت د پام وړ تاوتریخوالي په کمولو هوکړه کړي سو د مذاکراتو په جریان کې د اوربند په اړه بحث وشي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه به د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې لاسلیک شي. ښاغلی شاین دی پی ای خبري اژانس ته ویلي د دې هوکړې له مخې به له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه وځي او د بین الافغاني مذاکراتو په پیل سره به 15,000 طالبان له بنده خلاصېږي. خو افغان حکومت وایي تر اوسه د طالب زندانیانو د خوشی کېدو په تړاو نظر نه لري او د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه هم په دې معنا نه ده چې امریکا دې په بشپړ ډول د افغانستان څخه ووځي.
دا هوکړه د وتلو په معنا نه ده. په پام کې ده چې امریکا به په افغانستان کې د متحد په ډول پاتې شي تر څو د تلپاتې سولې لپاره شرایط برابر شي.
په ورته وخت کې د ولسمشر د عامه او ستراتیژیکو چارو ځانګړی سلاکار وحید عمر وایي حکومت د راتلونکو مذاکراتو لپاره په ټول منلي پلاوي کار کوي. هغه وایي د راتلونکو مذاکراتو وروستۍ پایله به د ولسي اجماع سره شریکه او د سولې په تړاو وروستۍ پریکړه به د سیاسي اجماع او عام ولس لخوا تایید کیږي. ښاغلی عمر د سه شنبې په ورځ د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په یو بحث کې ټینګار وکړ هغه څه چې د بین الافغاني خبرو په توګه مطرح کیږي. بین الافغانی خبری نه، بلکې په اصل کې د طالبانو او د افغانستان اسلامي جمهوریت ترمنځ خبری دي. په ورته وخت کې د ولسمشر مانی ویان ټینګار وکړ چې د مونیخ کانفرنس په سنډه کې امریکایي چارواکو د افغان ولسمشر سره لیدنې کې ویلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې ټولې مادې په مشروط ډول دي او دا شرطونه باید پلي شي. له دې مخکې ځینو سیاسي ګوندونو حکومت ته د سولې طرح وړاندې کولو خبر ورکړی و، خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري د شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په برخه کې هیڅ کومه طرحه په رسمي ډول یاد وزارت ته نه ده سپارل شوې.
طرحهایی که اونا سرش کار کردن مطالعه میشه.
هغه طرحې چې هغوی پرې کار کړی ټولې لوستل کېږي او په پام کې ده چې څومره له دې طرحو څخه د حکومت د سولې طرحه پیاوړې کولی شو او له دې طرحو څخه د حکومت سولې طرحې پیاوړې کېدو برخه کې کار اخیستل کېږي.
از اونا استفاده میشه.
په ورته وخت کې د سیاسي جریانونو او مدني ټولنو د ګډې کمیټې غړی محمد ناطقي وایي چې دا کمیټه د سولې لپاره په یوې واحدې طرحې کار کوي. د ښاغلي ناطقي په خبره د سولې خبرو د محتوا په تړاو ټول سیاسي او مدني بهیرونه په یو نظر دي، خو د خبرو او پلاوي د جوړښت په تړاو د نظرونو توپیر موجود دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوسم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د بې پولي خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی، په پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو پر لګول سوي محدودیت انتقاد کړی دی. دغه سازمان ویلي چې په پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو لګول سوي مقررات د خبریالانو د کار په وړاندې لوی ګواښ دی. د خبریالانو د خوندیتوب یو مرکز چې په نیویارک کې دی هم لګول سوي مقررات ګونګ بللي او ویلي دی چې پاکستان کې د راپور ورکولو چارې له ستونزو سره مخامخ کوي. اسدالله الدین په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د بې پولي خبریالانو ټولنې د پاکستان له فدرال چارواکو غوښتي چې د ټولنیزو رسنیو په برخه کې لګول شوي مقررات د لغوه کړي. د دغه بنسټ په خبره د ټولنیزو رسنیو د تنظیم او محدودیت دا مقررات د خبریالانو د کارونو په وړاندې لوی ګواښ رامنځته کوي. د بې پولي خبریالانو بنسټ چې مرکز یې په پاریس کې دی، خپل دریس په پاکستان کې دننه او بهر د بیان ازادۍ له هغو ملاتړو سره همغږی کړی چې وایي نوی مقررات پاکستانی چارواکو ته له څارنې پرته د رسنیو د ازادۍ د له منځه وړو واک ورکوي. د بې پولي خبریالانو د آسیا پاسفیک د څانګې مشر دانیل باسترت پرون په یوه اعلامیه کې وویل په دې نوو مقرراتو کې ګونګ کلمات لیکل شوي چې د رسنیو په وړاندې د پاکستانی چارواکو د خپل سره طبیعت ښکارندوی کوي. ښاغلی باسترد ویلي د ټولنیزو رسنیو تنظیم مهم دی، خو په خبره یې له دې کار نه باید د رسنیو د سانسور په توګه کار وانخیستل شي. د صدر اعظم عمران خان حکومت د تیر جنوري میاشتې په پای کې دا مقررات تصویب کړل او ورسره داسې اندېښنې راپورته شوې چې ګواکې دا حکومت د رسنیو د سانسور او د مخالفینو د چوپ کولو په هڅه کې دی. د پاکستان حکومت بیا دا تورونه رد کړي دي. د نویو مقرراتو له مخې د پاکستان د مخابراتو وزارت یو همغږي کوونکې ملي اداره رامنځته کوي چې پر ټولنیزو رسنیو د خبرو شو لیکنو او پوسټونو د حذف د غوښتنې واک بلري. دوی به د هغو پوسټونو او لیکنو د حذف غوښتنه کوي چې حکومت یې تخریبي وبولي. په دغې مقرره کې راغلي حکومت به د مخریبو لیکنو د حذفولو لپاره له رسنیو سره اړیکه نیسي او ضرب الاجل به ورته ټاکي. که په دې ټاکل شوې موده کې رسنۍ خپله لیکنه حذف نه کړي 1500 میلیونه پاکستانی روپۍ هم جریمه کېدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبا په خپل سمس کې دا پرسنه مطرح کړې چې په خپلو کې د سیاستوالو بې باوري به څنګه هیواد ته سوله راولي. د هلمند له نادري ولسوالۍ څخه میر احمد ملت پال لیکلي محمد اشرف غني احمد زی ته دی په افغانستان کې دا بریا مبارک وي او په افغانستان کې د بې وزلو سره د په خبره چې مرسته او همکاري وکړي. قدیر تکین لیکلي چې د ټاکنو نتیجه باید د ټولو اړخونو لخوا ومنل سي. نور احمد الکوزی له هلمند لیکي د ډاکټر عبدالله لخوا د خپلې بریا اعلانول د افغان ملت غوښتنه ده، ځکه چې د ملت رایو ته د په خبره چې احترام نه دی سوی. د هلمند له نادر ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکلي د انتخاباتو کمیسیونونو څخه مننه کوم چې ولسمشر یې معلوم کړ او بایلونکي کاندیدان باید لزغم څخه کار واخلي. شفی جان زدران د خوست له ندر شکوټ څخه لیکلي هیڅوک د قانون څخه پورته نه دی، ولس د قانون پابند دی، بې قانونه کارونه نه منو. د کونړ له دامګام څخه خورشید لیکلي زموږ سیاست مداران باید افغانستان راتلونکي ته فکر وکړي، نه دا چې د څوکۍ پر سر جنجالونه کوي او د افغانستان راتلونکی له بحران سره مخامخ وي. د هلمند له ندالی څخه خان محمد اسلام یار په بل پیغام کې لیکلي عبدالله هم د خپل بریا دعوه کوي دا به افغانستان پر حالاتو او د سولې پر خبرو ناوړه تاثیرات وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبا په بل پیغام کې لیکلي د طالبانو او خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې شته روانې دي، موږ ورته ډیر زیات خوشحاله یو. محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي طالبان ځکه اوربند نه کوي چې د دوی جنگیالي به له جنگ څخه لاس اخلي او افغانستان کې به سوله راځي. او عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجی ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي موږ ته د حکومت رهبران مهم نه دي، موږ ته سوله، امنیت او اقتصاد دغه راز د افغانستان سرحدونه مهم دي چې توجه ورته وسی. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي چې د ښوونکو معاشونه ډېر زیات سي، په اوسني معاش د یوې کورنۍ ګزاره هم نه کیږي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په څو شیبو کې د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو نتایجو په اړه ځانګړې بحث خبریږي چې په کابل کې به زموږ همکاران وړاندې کوي. خو اوس په افغانستان کې د سهار 8:30 کېدونکې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له طالبانو سره خبرې دوام لري او هغه له دې ډلې سره هوکړې ته د رسیدو یو چانس ګوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د هیواد سیاسي شرایط نوې بڼه غوره کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر یو برخه کیږي. د محمد اشرف غنی نږدې ټاکنیز سیال عبدالله د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوې نتیجه نه مني او د خپل ټیم د بریا اعلان یې کړی دی. پاکستانی چرواکی وایي چې په کراچی ښار کې په ظاهره د ظاهري غازو د لیک کېدو له کبله لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل د اوږدې مودې همکار ولادیسلاف سورکوف له دندې لرې کړ، او د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې دوو عالي رتبه چارواکو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پر تازه زیاتوالي اندېښنه وښوده. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو اورید دي، او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه پېته ورسېد. په پاتې شیبو کې امید ظاهر مل د ولسمشري ټاکنو د ورستیو نتایجو د اعلان په اړه ځنګړې بحث مختوړي.
مننه سالی صاحب. له نږدې 15 میاشت وروسته د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایله اعلان شوې. برحال ولسمشر محمد اشرف غنی د 50.4% رایو په ګټلو سره د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره ولسمشر وټاکل شو، خو د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس بیا د 9.5% رایو په ګټلو سره دویم مقام خپل کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی خپله بریا د ملت او د جمهوریت بریا وبلله، خو ډاکټر عبدالله بیا د ټاکنو کمیسیون پریکړه ونه منله. وی ویل چې دی بریالی دی او ژر به خپل ټولګډونه حکومت تشکیل کړي. خو آیا د دریګونو قوو پښتون کې به ښاغلی عبدالله په دې کار بریالی شي؟ افغانستان کې ډیموکراسي په کومه معنی؟ او آیا د جو بایدن خبره چې افغانان د ملت په تشکیل کې نه بریالی کیږي سمه ده؟ په خبرونه کې را سره ملمانه شنونکي محب الله شریف، شنونکي محمد جان رسول یار، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان مرزا محمد حق پرست صاحب د ټلیفون په کار خره سره دي. زه امید ظهیر مالیم. تاسو درو اوریدونکو ته هم د بحث د اوریدو هرکلی وایم. هیله در سره تر پایه پاتې شي. حق پرست صاحب خراغلاس، زما لومړی پوښتنه به هم له تاسو اوسي چې ښاغلی عبدالله تیره شپه په خپلو خبرو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو شمېر غړي توران کړل چې زر یا هم زور ته تسلیم شوي، او که زه یې ساده ووایم حتی د ډالرو نوم یاد کړ چې پیسې یې اخیستې دي. رښتیا هم په کمیسیون کې حق حقدار ته نه دی سپارل شوی، او هغه تور چې ښاغلی عبدالله لګولی سم دی؟
ډېره مننه تاسو ته. همدارنګه د راډیو ټولو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د ټول د سهار په خیر. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ملت د هغه امانت په اړه باندې تصمیم نیولی دی چې د کمیسیون ته سپارلی وو، یعنی خپل رایه استعمال کړې ده. په کمیسیون کې شکایتونو ته رسیدګي د کمیسیون د وو فیصلو د تطبیق څخه وروسته کمیسیون وکړای شو چې اخرنۍ فیصله د افغانستان د متحدین ولس سره شریک کړي. او تاسو ولیدل چې په دې برخه کې کمیسیون رئیس هم تیره ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې موږ په دې درغه یو لکو 1000 رایو او یو لکو 2000 رایو په اړه بیلابیل پریزنټیشنونه، وضاحت او همدارنګه معلوماتونه وړاندې کړي، او کمیسیون همیشه حساب دهی ته نه یوازې یو ټاکنیز ټیکټ بلکې هر فرد د دې هیواد اماده دی چې په دې برخه کې کاملا عدالت تطبیق شوی دی، او کاملا د رایو په اکثریت باندې تصمیم نیول شوی. لکه څنګه چې تاسو مخدمه کې ودرلودل چې محمد اشرف غنی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له خوا څخه د 5 کالو لپاره منتخب ولسمشر وټاکل شو. اعتراضونه، شکایتونه، اتهامونه د هر فرد نه یوازې د یو ټاکنیز ټیکټ حق دی، اما د موثقو اسنادو پر اساس باندې او د مستندو اساس.
اکبر صاحب، یو مهم بحث چې ډېر ډېر مطرح کیږي، خغلی عبد الله هم تیر شپه ویل چې موږ وختل تعادل وکړو، خولاړ شو، آرام مخته ولاړ شو، په زلونه د کمیسون سره کېناستو، اما پایله یې نه درلوده. ولې کمیسون د یوې ټاکنیزې ډلې په قانع کولو کې بریالی نه شو؟
څه یوازې مهمه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دا نه ده چې هر ټاکنیز ټکټ موږ قناعت حاصل کړو، ځکه د هر ټاکنیز ټکټ بدبختانه په افغانستان کې چې یو عقب مانده د دریمې نړۍ هیواد دی قناعت حاصلول ممکن نه دی. ټول کاندیدان چې په دغه روان کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دوی په دې ډیموکراټیک پروسه کې شامل و، د ټول غشتنه دا و چې هر یو ولسمشر سي. ممکن نه د اساسي قانون پر اساس موږ یو ولسمشر په دې هیواد کې لرو. موږ نه سوای کولای چې اتلس نفر چې دوی کاندیدان و ټول د ولسمشر په نامه باندې اعلان کوو او اتلس ولسمشران موږ په هیواد کې ولرو. نو ممکن هم نه ده چې موږ د هر کاندید قناعت حاصل کړو. یوازې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره خاتمه شاو سری کرش هغه اساسي قانون دی، هغه د ټاکنو قانون دی، او هغه موجوده طرز عملونه لاهې او فیصله نامې چې په کمیسیون کې موجود دي دا غو تدبیکول دي. چې خوشبخته نه دا قوانین او په کول کې ویل شو چې حقوقي برخه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا تدبیک شول، د اساسي قانون حکم تدبیک شو او موږ وکړای شو چې تیر ورځ نهایی فیصله اعلان کو. اوس د افغانستان د جمهوری دولت مکلفیت او مسؤلیت دی چې هر څه ژر ممکن وي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اخرنۍ فیصله تطبیق کړي. تطبیق په دې معنا چې ولسمشر د ولسمشرۍ څوکۍ ته
ډیره مننه حق پر سب. ان شاء الله نور پښتون مشته تاسو راګرځم. شریف صاحب، تاسو هم خره اغلاس اوس که ټاکنې کیږي موخه ولسواکي ده، د ډیموکراسۍ دغه تعریف هم ولسواکي ده خپله، اما ولې هر ځل زموږ دغه ولسواکي یا دغه ډیموکراسي یا په اصلاح کې زی ساده بیرته راوړم ټاکنو تراشم ټاکنې بحراني کیږي، دلیل یې څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه مخکې زین مل صاحب، تاسې تخنیکی همکارانو او حق پرست صاحب او درنو اوریدونکو ته د ازادۍ رادیو په صفو باندې خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې سهار مو د خدای په نعمت او خوښۍ پیل کړی وي. لشکه پرته دا هغه سوال دی او هغه پوښتنه ده چې د ټولو افغانانو زړونه ځوروي. په ډیرو هیوادونو کې ټول ټاکنې کیږي، ولسواکي شته، دا کاغه ډیره ځواکمنه ده او که خوار ځواکې ده خو شتون لري. او بیا کله چې دغه سي ټول ټاکنې وشي او یو څوک پکې بریالی راوځي او یو څوک پکې بریالی نه وي، هغه د ملي ګټو او د ملي غوښتنو او د ملي اولویتونو او د هیواد د لومړیتوبونو په خاطر باندې هغه چاته چې بریای په برخه شوی وي مبارکي وي او ورته د خو چارو غوښتنه کوي او حتی د خپل مرستې په ارتباط ورته ډاډ ورکوي. لبد مرغه زموږ سیاسي فعالان، چې زه سیاسي فعالان په دې خاطر باندې په تمام معنا نشم ورته ویلای چې یو سیاسي فعال باید په داسې شکل باندې نه وي چې کله د ټول ټاکنو پایله بل څوک وګټي نو د هر څه یوې مخې پرېږدي او بیا داسې شیانو ته لاس واچوي چې هغه د ملک ټوله راتلونکی له خطر سره مخامخ کوي. موازي حکومتونه او پاڅونه او بغاوت او حتی تر دې چې دا اصطلاحګان هم کله کله کاریدلې چې بیا غره ته خیجو او ټوپک ته لاس اچو. زه فکر کوم دا یو داسې مسأله ده چې په دې کې باید د ملت ارادې ته احترام وشي او د ملت د ارادې په اساس باندې چې څوک ټاکل کیږي هغه ته د احترام په سترګه وکتل شي، ولو که څلور نفر ټاکي او ولو که په کم رایو ټاکل کیږي، خو چې د 500 نه پورته وخت قانون هغه ته بریالی وي. بل مهمه مسأله دا ده چې اکثر وخت زموږ هیوادوال په داسې مسائلو کې بیا چې کله پایله اعلان شي دوی قومي ویشونو، ژبني ویشونو او سمتي ویشونو ته اکثر وخت لاړ شي. زه فکر کوم د یو ولس لپاره دا هم ډیره مهمه ده چې کچیرې حتی سیاسي فعالان او ځنې نور اړوند شخصیتونه داسې څرګندونې کوي چې هغه د ولس په نفع نه وي او د ولس ولس سره په تضاد کې وي، د ولس د ګټو سره په تضاد کې وي، نو دوی د هغوی په مقابل کې باید غږ پورته کړي او لږ تر لږه دومره ووایي چې د ملت د راتلونکي په خاطر باندې باید هغه پایله چې اوس اعلان شوې ده هغه ومنله شي، او که د چا سره موثق اسناد وي او کولای شي چې څه ثابت
کړي. یوه خبره بلم پښتون هلته بلم وکړمه چې هغوی هم وایي چې دا د ملت غوښتنه ده، د ملت غوښتنې پر اساس باندې دوی مجبوریږي چې د خپل د ملت هغه چې د دوی پلویان دي د هغوی په ملاتړ باندې داسې یو ګام واخلي.
زه د دې خبرې سره په تضاد کې نه یم، بلکې دوی دا ویلی شي، لاکن همدا غوښتنه خو بالاخره قانون تنظیموي او د هیچا غوښتنه تر قانون پورته نه ده او د قانون نه بره نه ده. هر هغه څوک چې د دې قانون په د احکامو په صراحت باندې ټوټاکنو ته تللی وي نو هغوی مجبور دي چې د نورو موادو منلو ته هم غیږه خلاصه کړي او د خپل ولس په قانوني چوکاټ کې د پاکو رایو نه داسې دفاع وکړي چې د ملي منافعو سره په تضاد کې نه
شي. اغلاس ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه په خپل خبرو کې ویل البته غوی وته د بریا جشن نوم یاد کچی وخت د دې چې نفاق تنور لمن ونه وهل شي، قانون نه پورته خبري ونی شي، رقیب حریف او سیال د مسائل نور پاتې رسیدلی، خو د هغه سیال اجرایی رئیس بیا د نوې حکومت د تشکیل خبره وکړه، اوس د خلکو رایه څه شو؟ خلک بل اخر څه فکر وکړي چې کوم صندوقونو ته ولاړل ګډونی وکړي او د دیموکراسي لپاره رایه وکاروله، آینده د هغوی دراز څه شو، برخلیک څه شو؟
پپیل کې بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمن میلمه او همدارنګ د ازادي رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه، نیک هیله او احترامات. ډیر خوشو چې بل اخر د ټاکنی جنجال روسته د 15 میاشتو پایته ورسید او ولست نور دا د زغم وړ نه و چې بلاخره دا پر دا جنجالیزه پروسه دوام پیدا کی او دا نوپای دیموکراسي چې پیل شوه دا او مونږه دا درې څلور انتخابات ولس مشري تجربه کوو، دا منی د هغه ولس اعتماد نور هم پیکشي او هغه سیالان چې د ټاکنو کې رقابت کوي په پیل کې د ټاکنو په پروسه کې د تضمین ورناخستل کیږي چې تاسو باید د پایلې کوم چې د ټاکنو کمیسیونونه اعلان هغه ته درناوی وکړي، هغوی هلته په ورین تندي مني، زی نوملیکنه کوي، رایه اچوي، کمپاینونه کوي، د ټول د پروسې اصول مني. کله چې بیا دوی په نفر پایلې نه اعلانېږي، متاسفانه چې دوی لاغه نه ایبا کوي او بیا له کمیسیون سره خپل پریکون اعلانوي او موازی ادارې اعلانوي چې دا د هیچا په ګټه هم نه ده او نړیوال هم په مونږ پورې خاندي او ګاونډیان هم د زمونږ پر ملي نهادونه او پروسې په مسخره نیسي. نو لهذا زمونږ غوښتنه او هیله دا ده چې افغانستان خلک نور د جنگ او د دغه رقم د ټوپک د لارې د واک د لیک د نور مخالف دي او دوی غواړي چې دغه دیموکراسي چې نو پای منستر غلې دا چې له هر خوا راغلې ده خو اوس منل شوې ده ولسواکي او ولسواکي د ولسواکي په پای کې او د ولس د رایو په پای کې په سوله ییز ډول لیک دا باید په ورین تند یو منل شي او رقیب ته د دې اخلاقي جرأت باید پیدا شي چې هغه ته مبارکي وویل شي. موږ بیا یو ځل غږ کوو په ټول لورو باندې چې زغم نه کار واخلي او ولسمشر چې د دې ټاکنو په د کم ورای او په پایله کې البته بریالی شوی ده، خو بیا هم اساسي قانون کوم داسې نه دی پیشبینی کړی چې هغه کې دا مشروعیت تر سوال لاندې راولي. نو لهذا ولسمشر باید داسې کړنه وکړي چې ټول لوري د ثابته کې ټول باندې غږو کې او ټول په غې کې ونیسي، خپل رقیبان او لپخوانه چې ملي وحدت حکومت لاغنه هم د خپل رقیبانو په وړاندې ډیر زیات داسې سیاست اختیار کړي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل ځای ځان ته باب خلاص کړي. او ولسمشر کرزي او خکړن تر سره کړی چې هغه د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل د واک سولیز لیک په خپل نوم ثبت کړی د تاریخ د افغانستان کې. نو ولسمشر غنی نه د افغانستان د خلکو هیله ده چې د خپل رقیبانو په وړاندې او هغه سره هم په حکومت کې که د ملي وحدت په شکل نه شریکي بلکې د ملي او پراخ بنسټه حکومت په شکل باندې چې هغه کې ټول لوري همدارنګه مخالف وسله وال چې دا شیبه د افغانستان د وګړو او خلکو په وړاندې جنګیږي هغوی ته هم چانس دی ورکړي چې راسي او خپل کارکرد د افغانستان د نهادونو لاره
ما نه نه رسول الله صاحب تشکر ان شاء الله بیا موږ راګرځم زموږ مسائل چې په هم د اساس په خبرو کې هم چې زم بیا واړم چې خبري به وکړو. حق پر صاحب خغلی عبد الله تی رشپدا هم ویل چې کمیسون د خلکو پر راي باندې کودتا وکړه او د دې پر ځای باندې چې اصلي هغه د بایومیټریک پر اساس راوي په اساس باندې ګټونکو اعلان کړو بلکې د کودتا لمخي یو بل څوک ولسمشر شو چې اختیام کمیسون د خلکو پر راي کودتا کړی.
صدا فکر کوم چې د دې شخصي نظر دی په دې برخه کې درست او معقول قضاوت افغانستان ولس کړی او تاسو تیر ورځ په سوشل میډیا او فیسبوک ټویټر کې شاهد واس چې زموږ له تحلیل له مخې تر 90% اضافه ځوانانو د افغانستان ولس هغه د دې کمیسیون د اخیرنۍ فیصلې هرکلی کړی وو او په سوشل میډیا کې دا هر څه ښکاره شول او په ثبوت باندې ورسېدل. موږ د ټولو اړخونو شکایتونو ته موږ احترام لرو اما د قانون په چوکاټ کې د دوی لپاره په قانوني لحاظ وخت مشخص شوی و چې شکایتونه پر رسیدګۍ کمیسیون ته موافق اسناد وړاندې کړي